کړي مسی وخت د سهار لس بجې شوی نن د زیارت ورځ د 2012 میلادي کال د جولای 13 نیټه ده. د مشال ریډیو په یوه لګړي کې موزا عبدالحی کاکړ او سره له مومند هرکلی کوو. هیله ده په ټوله خوشحاله وست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، افغانستان او امریکا په اړه رپورټونه درتلرو. د پاکستان سیمې نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په پای کې اونیزه خبرونه مشالونه هم لرو. خو پیل له خبرونو وړاندې کوونکی دی سرار عالم مومند.
د پاکستان د فوز مشر په پاکستان چین اقتصادي راهداري پر ډاګه د بحث کولو غږ کړی. د جمعیت العلماء اسلام موفد علی مشر وایي د پاناما اسنادو مقدمې هدف یو منتخب وزیر اعظم له واکه لرې کول دي. او د امریکا ولسمشر وایي هغه نو خبر چې د تر ټولو مشر زوی د صدارتي کمپاین دوران له روسي وکیل سره ملاقات کوي. او خبرونو تفصیل. د پاکستان د پوز مشر په پاکستان چین اقتصادي راهداري پر ډاګه د بحث کولو غږ کړی. د پوز مطبوعاتي څانګې تر مخه جنرال قمر جاوید باجوا پرون په پینډۍ کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې پر اړه یو سیمینار ته وویل. په کار ده چې د اقتصادي کاریډور پر ټول اړخونو ښکاره بحث وشي. د په خبره باید ولسی ادارې او خلک له دې راهداري ګټه واخلي. نوموړي زیاته کړه چې پوز به دې پروژې ته تحفظ ورکوي، خو په کار ده چې نورې قومي ادارې هم په دې لړ کې خپل رول ولوبوي. دا براسې حال کې ده چې زیاتره سیاسي ګوندونه او پښتانه کمپرسته وایي چې د پاکستان چین اقتصادي کاریډور په داسې نقشه جوړول کیږي چې زیاته ګټه به یې پنجاب ته وي، خو مرکزي حکومت بیا دغه تورونه ردوي. د جمعیت العلماء اسلام موفد علی مشر وایي د پاناما اسنادو مقدمې هدف یو منتخب وزیر اعظم له واکه لرې کول دي. مولانا فضل الرحمن پرون په پېښور کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې د پاناما اسنادو پر بنیاد روان کړکېچ مقصد د درغلیو مخه نیول نه، بلکې د منتخب جمهوري حکومت غیر مستحکم کولو خفیه ایجنډا ښکاري.
وس کړه دې پشای او ایجنډا وی نه د مقتدر قوتونو د ایجنډو په مخه کې مونږ وړاندې هم پر رکاوټ جوړولو کې بریا نه ده ترلاسه کړې. او کچرته دا هم یو ټاکلې شوی ایجنډا وی، نو کې دې شي مونږ د دې په لاره کې هم خنډ جوړ نه کړی شو.
که څه هم مولانا فضل الرحمن ونه ویل چې خفیه قوتونه څوک دي، خو دا په داسې حال کې ده چې د پاناما کیس په لړ کې د ګډې پلټنیزې ډلې راپور تر راتلو وروسته اپوزیشن ګوندونه وایي چې په رپورټ کې وزیر اعظم او کورنۍ یې قصورواره ګرځول شوی او باید استعفا ورکړي. خو حکومتي ګوند دغه راپور نیمګڼې ګڼي. د وزیر اعظم د کورنۍ پر غړو تور دی چې له ټیکسونو څخه د بچ کېدو لپاره یې پیسې په بهر کې ایښې وي، خو هغوی دغه تورونه ردوي. د خبر پښتونخوا پولیس ادعا کوي چې د روان کال لومړۍ شپږ میاشتې په تیرو لسو کلونو کې تر ټولو پر امن وخت وو. د خبر پښتونخوا له دفتره پرونو جاري شوی شمیرې ښایي چې د روان کال له جنوري څخه د جون میاشتې تر پای پورې د تیر وختونو پرتله د ترګري په پیښو کې 83% کمی راغلی. د پولیسو شمیرو تر مخه د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ترګري یو اتیا وړې پیښې شوې، خو یوه اهم غټه پیښه نه ده شوې. خو په هم یاده موده کې په 2014 کال کې 409، په 2015 کال کې 104 او 2016 کې 146 ترګریزې پیښې شوې وې. د قبایلي میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکو په فاټا کې د میرمنو له حقونو په سرغړونه اندېښنه ښودلې. پرون په پېښور کې له مشالو سره په خبرو کې د میرمنو د حقونو لپاره کارکوونکي شاهد شاه وویل چې ځینې قبایلي میرمنې د رواج په نوم په زوره د ودونو او کورنۍ تشدد په څیر له یو شمېر مسلو سره مخ دي.
د رواج په امبریلا لاندې هغوی سره مسلسل ظلم روان دی، د سلیوري په شکل کې، ډومیسټک وایلنس په شکل کې. او مسله دا ده چې هلته کې څوک حکومت نشي رسېدی، ځکه چې هلته کې لاس نشته ته دی.
حکومت لا هم پر دې اړه څه نه دی ویلي، خو د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي وایي د جولای په 19 د قبایلو د حقونو لپاره کېدونکي لاریون کې بعد قبایلي میرمنو مسلې راپورته کوي. مشال ډوته غوږستی. د افغانستان د جوزجان پخوانی والی احمد ایشچی چې جنرال دوستم یې د ځان په جنسي زورونه تورن کړی دی، وایي د محکمې په بله غونډه کې به دوستم اهم حاضر شي. احمد شي مشال دو ته پرونول شي کلا د کابل د دوهمي هوځي په ابتدايه محکمه کې قضيات شړل کېدا نه پکې دوستم وو نه هم د هغه کوم استاد یو احمد شي تور پورې کړې دي چې نګدي اته مشتمخ کې جنرال دوستم د پښبرغان کې شکنجه کړو د جنسي زورونه وکړه د جنرال دوستم په لویانو په یو خبر پانه کې چې پرونو خبره شو ویل دي چې د احمد شي تور پر یو شمیر سرتیر وو چې له هغه تحقیقات شوې دي د امریکا ولسمشر وایي هغه نو خبر چې د تر ټولو مشر زوی د صدرتي کمپاین دوران له روسي وکیل سره ملاقات کوي خو نوموړی وایي هغه د دغه متنازع کار لپاره خپل زوی قصوروار نه ګڼي د جولای په 12مه له رویټرز خبري اجانس سره په امریکا کې له امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پوښتنه وشوه چې آیا د ته معلومات وو چې زوی یې د روس له یوې وکیلې نتالیا وسلنچا کای سره د 2018 کال په جون میاشت کې ملاقات کړی وو د دې په جواب کې ټرمپ وویل نه تر دوه ورځو مخکې پورې ماته نه و معلومه د امریکای ولسمشر زوی ډونالډ ټرمپ جونیئر په یو ایمیل کې چې په دې اونۍ کې خپور کړ ویلي دي هغه ډېر په خوښۍ سره له هغې روسي وکیل سره د ملاقات لپاره رضا شو چې په اړه یې ورته ویل شوي وو چې دا د روس حکومتي وکیله ده او داسې معلومات لري چې په صدارتي انتخاباتو کې د ټرمپ مخالف کاندید هیلری کلینټن ته نقصان رسولی شي نوموړی وایي ده ته ویل شوي وو چې دغه معلومات په صدارتي کمپاین کې له ټرمپ سره د ماسکو د رسمي ملاتړ برخه ده تر دې مهال د مشال خبرونه
خبرونه مولا اسرار عالم مومند اوریدل د پاکستانی فوج مشر د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه د بحث مباحثه کولو ژغ کړی دی د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې د پاناما اسناد مقصد وزیر اعظم له چوکي لري کول دي
د عدالتونو د سپکاوي څخه توبه وباسم خو په احترام او ټیټ سر دا خبره کوم چې آیا دا ټول هرڅه د اداري فساد د ختمولو لپاره روان دي کنا دا هرڅه د میاں نواز شریف د راغورځولو لپاره روان دي
د خیبر پښتونخوا پولیس وایي د تیرو کلونو په پرتله سږ کال تر اوسه د ترګري په پیښو کې 38% کموالی راغلی لاملونه یې څه دي
خو دوی ته په بارډر اوړاول راړولو کې ډېر زیات مشکل دی نه دی د وجه نه نه دوی هغه اصلا راوړل شي نه دوی هغه شان کول شي لکه پخوا به چې کول
کارپو د وسوالو ذکر کولی او په اونیز خبرونه مشالونه کې به نن د خدای خدمتګاری تحریک د ثوابی د عبدالعزیز خان کاکا شون ته کتنه وکړو
عبدالعزیز خان دا به دا شخصیت وو چې کله د ویدی نوم راځي نو هغه سره به د خدای خدمتګار عبدالعزیز خان بابا نوم عمر راځي
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشالونو سره اوسئ اوسم د خبرونی د پایل رپورت د پاکستان فوج مشر د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه د هر اړخیزه بحث کولو ژغ کړی دی جنرال جاوید کمر جاوید باجوا د خبر پرون په پنډي شار کې د نېشنل لاجستیک سیل تر تنظیم لاندې د رهداري په اړه جوړ شوی نړیوال کانفرنس د وینا پر مهال کړی دی نو موږ ویلي پر رهداري هر اړخیزه بحث د پاکستان اقتصادي تګلارو جوړولو کې مرسته وکړي نور تفصیل د رابعه اکرم خان په رپورت کې
د پوز د مطبوعاتو د څنګه لخوا جاري شوی خبر پانه کې ویلي شوی دی چې نېشنل لاجستیک سیل تر لاندې جوړ کړی شوی د سی پیک لاجستیک انټرنیشنل فورم ته د خطاب پر وخت د پوز مشر وینا و چې دا ډول فورمونه او مباحثه په اصل کې د سی پیک په کامیابۍ کې کلیدي رول لوبولی شي د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي چې پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري لپاره به مکمل سکیورټي ورکوي خود دا هم اویل چې امنیت ورکول زمون کار دی نور کامی ادارو له به هم د سی پیک کامیابی لپاره خپل رول لوبول بی د سی پیک لوجستیک انټرنیشنل فورم ته د خطاب پر وخت د پوسټ مشر دوه سلی کامی ادارو د خپل رول لوبول په اړه خبره وکړه او ویل چې د یو کام په توګه دی ممکن هغه وخت مونږ ته ترلاسه کولی شو چې کله مونږ د دې لپاره تیار یو دا هم اویل چې ټول کامی ادارو له به د سی پیک پروژه کامیاب جوړولو لپاره کوشش کول وی جنرل قمر جاوید باجوا په وینا چې د نن پاکستان زیات محفوظ دی په قبایلی سیمو او شاخوا علاقو کې امن بحال کړی شوی دی د پوز مشر دا هم ویلي چې معاشي مرکز کراچۍ کې هم صورتحال په معمول راغلی دی او بلوچستان کې هم په نمایه توګه په امنیت کې خواله راغلی دی او هلته په ټولنیزو او اقتصادي ترقی توجه ورکړی کیږي د ایس پی آر خبر پانه د پوز د مشر په حواله وایي چې د ترهګرۍ او سخت دریځې ناصر ختمولو لپاره په ورو خو یقیني پرمختګ روان دی. جنرال قمر جاوید باجوه ویلي چې کال 2023 پورې اقتصادي شراکت داری کامیابول یې ارمان دی. د سی پیک لاجیسټک انټرنیشنل فورم کې د پاکستان او چین اعلی چارواکو ګډون کړی و.
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تاندې هله
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
پ اتمنټه د پاسا دوو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړې
پ اتمنټه د پاسا سلورو بجو.
اوسم یو بل رپورټ راځو. د جمعیت الاسلام مشر ویلي د پانما ساندو پاړه د روانو هلو ځلو هدف د درغلي مخنیول نه بلکې ټاکل سوی وزیر اعظم له چوکۍ لري کول دي. مولانا فضل الرحمن د خبره پرون په پېښور کې د خپل ګوند غړو ته د وینا پر مهال کړې ده. په پانما ساندو کې ویل سوی چې د وزیر اعظم اولادونو په نورو هیوادونو کې په غیر قانوني توګه کمپنیانی جوړ کړي دي. په دې اړه د سپریم کورټ په امر یو ګډه پلټنه زر ډله جوړه شوې وه چې اوس یې خپل رپورټ په سپریم کورټ کې جمع کړی دی. په رپورټ کې د وزیر اعظم او د هغه د کورنۍ د ګټې وړې سرچینې تر پوښتنو لاندې راوستل شوي دي. واکمن مسلم لیگ نن ویلي رپورټ به په سپریم کورټ کې چیلنجوي. تفصیل له پېښوره غلام غوث را کوي.
په هیواد کې روان د پاناما اسنادو او جی آئی ٹی په سر راپورته شوی کڑکیچ په لړکی مولانا فضل الرحمن وویل چې د دې کڑکیچ مقصد د درغلو مخه نیول نه بلکې پلټون کې ډله یا جی آئی ٹی واړی چې د پاناما اسنادو په بنیاد یوازې یو تن د واک نه لری کړی.
دا عدالتونو د سپکاوي څخه توبه وباسم، خو په احترام او ټیټ سر دا خبره کوم چې آیا دا ټول هرڅه د اداري فساد د ختمولو لپاره روان دي که نه دا هرڅه د میا نواز شریف د راغورځولو لپاره روان دي؟ آیا دا د درغلو د ختمولو په لور ګامونه دي او که په پاکستان کې سیاسي اړې ګړې رامنځته کول دي او د دې پشا د سی پیک منصوبه ناکامه کول دي؟
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د خوپیا ایجنډو په لاره کې دوی وړاندې هم ناکام شوي دي، خو دوی غواړي چې ولس په دې خبرو پوه کړي.
کوئی ایجنډا ہے تو ہم طاقتور قوتوں کے ایجنڈوں کے سامنے تو پہلے بھی رکاوٹ نہیں بن پا سکے ہیں.
وس کر دے پشائی او ایجنڈا وی نو د مقتدر قوتونو د ایجنڈو په مخه کې مونږ وړاندې هم پر رکاوټ جوړولو کې بریا نه د ترلاسه کړي، او کچرتا دا هم یو ټاکلی شوی ایجنڈا وی نو کې دی شي مونږ د دې پلاره کې هم خند جوړ نه کړی شو، خو کم نه کم مونږ په دې ولستا پوها خو ورکول شو او د خپیه ایجنډو لړکی اکثرا سړی خواريږي.
اور جب ایجنڈا ہوتا ہے تو آدمی کو خوار بھی کرتا ہے کبھی.
مولانا فضل الرحمن زیادہ کڑا چی پخوا بکل سیاسی خلق جیل تا واچا ولی شو نو ورتبا سیاسی قیدیان ویل کیدل، خو موجوده وخت کی د اداری فساد او درغلو په بنیاد سیاسی خلق په جیلونو کی اچول کیږي.
ایوب خان کے زمانے میں لوگ جیلوں میں جاتے تھے، سیاسی لوگ جیلوں میں جاتے تھے تو سیاسی قیدی کہلاتے
تھے. ایوب خان پر دور کے بچ سیاسی خلق جیلوں میں تتل نو ورتبے سیاسی اسیران ویل، اور دا جنرل ضیاء الحق او بھٹو پر دور کے بورت ہم سیاسی قیدیان ویل کیدل، خو اس د نوې پیړۍ د پیل سره سم ترجیحات بدل شو او اوس کې یو سیاستوال جیل ته ځي نو که بزرگونو سیاسی عاملونو لري خو اس د درغلو په تور جیل ته لیکدول کیږي.
سیاستدان جیل میں جائے گا ہزار اس کی وجوہات سیاسی ہوں لیکن اب کرپشن کے الزام میں جائے گا.
چې د مولانا فضل الرحمن ګوند په مرکز کې د حکمران ګوند مسلم لیگ نون سره په حکومت کې یو ملګری ګوند دی او د پاناما اسنادو په لړ کې د حکومت ملګرتیا کوي، خو بیا په مخالف ډلو کې شامل تحریک انصاف، پیپلز ګوند او ځینې نور ګوندونه د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنه کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال په نوم پدې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو،
السلام علیکم.
دا مشال
رادیو
00 02 22 11 24 1 خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
د خیبر پښتونخوا پولیس ادعا کوي چې د تیرو لس کلونو په موده کې د لومړی ځل دی چې د سش کال لومړی شپږ میاشتو تر ټولو پر امن دي. د صوبې د پولیسو مشر له دفتره خپور شوی بیان کې ویل شوي چې سش کال په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ په پیښو کې 83% کموالی راغلی دی. ځینې کاربان هم د پولیسو له دې خبرې سره اتفاق کوي او وایي چې د ضرب عذاب عملیات او په ډیورنډ کرښه سخت امنیتي ګامونه د ترهګرۍ د پیښو د کموالي مهم لاملونه دي. ځلاند یوسفزی رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا د آی جی پی یا د پولیسو د مشر د دفتر د شمیرې تر مخه د روان کال په لومړو شپږو میاشتو کې د ترهګرۍ یو او یا وړې پیښې شوې دي او په دې موده کې په صوبه کې د ترهګرۍ یو هم غټه پیښه نه ده شوې. د پولیسو تر مخه د 2014 کال په اولو شپږو میاشتو کې د ترهګرۍ 4.9 پیښې، د 2015 کال په یاد موده کې 1.4 او په 2018 کې له جنوري د جون تر پای پورې 1.6 ترهګرۍ پیښې شوې. د وسلوالو ډلو سره د اړوندو خبرونو د جیو ټی وی خبریال رسول داوړ وایي چې له قبایلي سیمو د وسلوالو ډلو د مرکزونو ختمولو یا کمزورې کولو له وجې د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی.
چونکه هغه ټول تنظیمونه باوړېدل، اوس چې موږ سره تم کیږي نو د افغانستان د سیم ناغي کال کوي، لکه دلته کال قدرې نشي کولی، ځکه چې ان کیس هغه د پاکستان د موبایل نه کالو کې نو هغه به گرفت کې راشي، نو هغه افغانستان نمبر نه کالونه کوي، الته خپل اکټیویټیز پلان کوي. دلته چې کوم د دوی په پیښور کې یا په نورو سیمو کې د دوی اهلکاران دي، هغه سره دوی پر ربط کې اوسيږي، د انټرنیټ په لاره یا په نورو ذریعو باندې یا فردن رابطو په ذریعہ باندې، خو دوی ته په بارډر او ډاول راډولو کې ډیر زیات مشکل دی. نو دې د وجې نه نه دوی هغه اصله راوړلی شي، نه دوی هغه شان کولی شي لکه پخوا به چې کول.
د پولیس تر مخه د 2018 کال په لومړو شپږو میاشتو کې په ټوله صوبه کې 1.6 کسان د هدفي وجنو ښکار شوي وو، خو د روان کال په دغه موده کې تر اوسه د هدفي وجنو 18 پیخي رامینځته شوي دي. دفاعي کارپو بریګیډیر ریټایرډ ساد وایي چې لا هم په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې د وسلوالو د سوچ ملاتړ کوونکي خلک موجود دي.
حملے کی نو سنا سو خود آگے دل پر کاروائی نے کہی اس کے پر چلن دے مطلب دا اشتہ دیتا ہے حمایت چکم آگے کہی یا آگے سرا چکم متفق تھی ردی دا نظریے نو آگا خلا خوشتہ دے وہ دا ختم شوی ندی زکا چھے دی خو مرکزونا پا افغانستان کے موجود دی دی منے خاص فشارت دشتہ دینا نو خطر بیان پیخی دی چھی
د پاکستان حکومت هم وار په وار ویل دي چې په پاکستان کې د کاروایي کوونکو وسلوالو ډلو مرکزونه په افغانستان کې دي، خو افغانستان حکومت سوسو واري دغه داوی ناسمې بلل دي او مدام یې په پاکستان د افغان طالبانو د ملاتړ تور لګول دي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخسی پتاندی هلی خبرونه کې لفرخنده ست سره بواورې چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
د قبایلی سیمو د شوزو حکومت لپاره کارکونکي په دې وروستي کې د شوزو پر وړاندې د تشدد کیسونه په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د دوی په خبره ډېری داسې پېښې نه رپورټ کېږي او انتظامیه هم خلاف ګامونه نه پورته کوي. د شوزو حکومت لپاره کارکونکي وایي په راتلونکي ورځو کې به د شوزو حکومت خبره راپورته کوي. تفصیل د ملیحه مرزاده په رپورټ کې.
د قبایلی سیمو زده کوونکو سازمان فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن د ښځو د څنګ مشره سمرینا خان وزیر وای دوی ور لمخه د ښځو په وړاندې د تشدد کیسونو خلاف आवाज پورته کړی دی او د جولای پر 19 په حقو کې قبایل ریلی کې به هم دا خبره په ځانګړي توګه راپورته کوي.
د فاټا په سیمو باندې د خلاف ورزي پر ورځ کې په هره ایجنسی کې ډېر زیات واقعیات کیږي، خو هغه خلاف نه چرته انتظامیه اکشن اخیستې دي او نه چرته د تحفظ ولا طریقې کار چې زنانه ورنته فائدہ واخلي او خپل لپاره هغه ممکن ورته جوړ سي څه کم د زنانا حقوق دي هغه د بارا مونږ چرته کمپرومایز هم نکو هغه خلاف ما احتجاج خپل ریکارډ کړم دي هغه خلاف مو وزیرستان کې مراوتی او هغه خلاف ان شاء الله 19 مراوتو او هغه څه کم ډیمانډ دي هغه کې مونږ باقاعده ورته لیکل وي مونږ نه ریواج ان خوړو مونږ ته عام طریقې کار راکې کنستټیوشن اف پاکستان راکې چې التا مونږ پروټیکټډ وو مونږ د زنانا حقوق غواړو هم 19 تاریخ ته باقاعده زمو احتجاج هم دي حواله سره
د پاکستان وفاقي کابینه د مارچ په 2 په اصولي توګه د فاټا اصلاحاتو منظوري ورکړې وه چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې په مرحله واره توګه د زم کولو ترڅنګ د اف سی آر پر ځای د رواج اکټ نافذولو فیصله کړې وه. خو د قبایلي ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي له رواج اکټ نه مطمئن نه دي. په پېښور کې د زنانو د حقونو مبارزه شاهده شاه وایي قبایلي ښځې د رواج په نوم د کلونو راهیسې ځپل کېږي چې مثال یې په دې وروستو کې مخې ته راغلي کیسونه دي.
په فاټا کې څو پورې رواج دي د اف سی آر اخوا کولو هیڅ فائده نشته دی. په رواج کې د ټولو نه زیات نقصان هم ښځو ته رسي. د رواج په امبرېلا لاندې هغې سره مسلسل ظلم روان دی. د فورس مریج په شکل کې، د سلیوري په شکل کې، ډومیسټک وایلنس په شکل کې. او مسله دا ده چې هلته کې څوک حکومت نشي رسېدی ځکه چې هلته کې لاز نشته ته دی. په سیکل ایریا کې وي خلک به عدالت ته ورشي، دفاع را ته به خلک چرته ځي، هم هغه پیت هم هغه ملکانه ته ورته به ځي. نو که هغوی حل کولی شو نو هغوی خو به مخکې حل کړو.
بیا د قبایلي خور نومي تنظیم مشره نوشین جمال وای د خار او قبایلي ښځو په ژوند کې ډېر فرق دی. هغه وایي که په سم ډول فاټا اصلاحات وشي او فاټا ته قانون او عدالت وغځېږي نو هله د ښځو خلاف د تشدد په کیسونو کې کمی راتلی شي.
سوشل میډیا درې کیسونه خو مخته راوستو کړه. ویره چې تقریبا 20-25 کیسونه زه داسې پرسنلي دوه درې کالو کې ماته خپل هم پته شته چې هغه فرنټ ته نه دي لغلي. پټیو کې دنه بغیر چې دغه نه ښځې مړې شوې دي، هغه ښځې به د پټو کې منډې وي او بیا باندې فایرنګ وکړي بغیر څه ګنانه ریکٹر بنے چاہ ختمہ کی 80% مسئلے تو اندی بنے دغه کی بے جرګه سسٹم نظام زری وجون کی د قوم هغه هم کړه یو خزر ونه وړي فیصله کی بده خزي کسان نه کړه د ریفورم سی قانون راشي کنه نو زم چې دی وجنه هم هغه ډومیسټک وایلس کی شنو کی ډیر زیات کمی راشي بیا دغه کی دی شي اته ورس کو بده اندر شي بلکې نه هم زیات شي.
د قبایلي ښځو د حقونو مبارزان د داسې پیښو د مخنیوي حل په رواج اکټ او اف سی آر ختمولو، فاټا په خیبر پښتونخوا کې په ورګډولو او هلته د عدالت او قانون رسایي کې ویني. که څه هم بیا د قبایلي سیمو منتخب د پارلمان غړو په بیا بیا قبایلي میرمنو ته یقین دانی ورکړې ده چې د ټولو ګوندونو په حمایت د رواج اکټ پر ځای د یو داسې قانون وړاندې کولو او عملي کولو لپاره هلې ځلې کوي چې د ښځو حقونه به پکې خوندي وي. خو د قبایلي سیمو میرمنو د حقونو لپاره کار کوونکي په داسې حال کې د خپلو حقونو خوندي کولو غوښتنه کوي چې د پاکستان قومي اسمبلی تر اوسه د فاټا اصلاحاتو منظوري نه ده ورکړې.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیز بشه گردی مکمل ختم
افغانان سوالی بی شک چکا دینا
دیر سخت را باری تیرا یا هر چکی
یک دوست مکان نمسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماځیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د پاکستان فوج د کوزی کرمی په صده کې د آرمی پبلک سکول جوړولو اعلان کړی. دا سکول بلته په ډېر لنګد وخت کې جوړ سي. په دې اعلان ځای خلکو خوشحالي ښودلې او وایي داسې کامونه به په سیمه کې د تعلیم د پرمختیا لپاره یو لاره هواره کړي. طارق کرزی په دې اړه نور حال راکوي.
د کورمې د تعلیم محکمې یو مشر بیت الله وزیر مشال لډیو ته ویل دا سکول چې په ډېر کم وخت کې به تیاریږي مقصد یې هلته تعلیمي هلو ځلو ته وده او ترقی ورکول دي. د پیرپور د پوځ یو مشر میجر جنرال حسن زریات د سده دوره کړې وه چېرته کې هغه لزایي مشرانو سره د یوې غونډې پر وخت د آرمی پبلک سکول د جوړولو اعلان کړی و. بلخ ځایي مشر حاجی سلیم خان اورکزی وایي د پوځ لخوا د تعلیم لپاره داسې هلې ځلې او مؤثر ګامونه پورته کول د ستاینې وړ دي، خو دغه شان سکولونه د جوړولو په هغه ځایونو کې ډېر ضرورت دی کمې چې ترهګرې ځپلې دي او پکې د معیاري تعلیم هېڅ سهولت نشته.
چونکہ دا علاقہ دہشت گردی والی علاقہ دے او دی کی تعلیم بالکل نشتا دے نو آگے کی پکار دے پتی چلو قومونو کے پا ہر قوم کے یا دو قومونو دو پارا چاگا سر اخپل منز کے رغی سرحدات لگی دلی ہی نو آگے کی دیو یو اتحاس جور شیر
دا دیتا سنگ دا سمی رزدکون کو اتحادی دو کنم سٹوڈنس ارگنیزیشن مشر محمد سلیم وائی که حکومت غواړي چې حل تا خلق پسائی مانو کے ترقی اکڑی او ترهګرې ختم شي نو تعلیم بورتا نور هم ام کول پکار بی
موتا بیل دا سکول ضرورت نده موتا دا ایر ایجوکیشن دا فیسیلی والی ایجوکیشن هم ضرورت ده چونکہ اغوی اعلان کرده و کماندن سیف زمو بلدیر زر تر زر دا کیڈیٹ کالج افتتاح کو پکوار میں کی خواب بانی وہ سپوری دا سی عملی کار و نشو مدہ وقتان دا سی زر تر زر دی بانی عملی کار و کرائشی و پا دا سی زی که دا جوش کرائشی سپا آغاز که طول کور میں عوام آغاز تطلاشی و فیدہ و نو چاہتا کی
تعلیم محکمه دا ریکار تر مخا پا کوزا و منزلی کور مکی دا سرکاری سکولونو شمیرا تر دونیم سوا دا چی پا که تر سالو پوری سکولونا دا جنگونو و پازی عملیاتو پا وغزیان من شوی دی پا دا غاسمو که 2003 کال تر 2009 پوری فرقائی زن خطی د کېدونه علاوه وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات د کال له 2009 راهیسې روان دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاه خنمال یو کافي هغه په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بابا جان څخه خواره زارې کولی
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشالونه پروگرام به روان غړي په پای کې واوري. پېښور های کورټ د مشال خان د وژنې مقدمه لمردانه بل ځای ته وړلو یا په جیل کې پر مخ بوتللو په درخواست چیف جسټس یحیی افریدی د مردان ضلع جج ته ویلي چې د مردان جیل په اړه رپورټ د جولای 30 نیټې عدالت ته وړاندې کړي چې آیا هلته د دې مقدمې اورېدنه ممکنه ده او که نه. بل اړخ ته خیبر پښتونخوا حکومت وکیل ته ویل شوي چې د هریپور جیل په اړه هم رپورټ جمع کړل شي، خو د مشال خان د پلار وکیل سلیم خان وایي چې اقبال خان په مردان کې د دې مقدمه اوریدنه نه غواړي ځکه چې هلته د امنیت خطرې زیاتې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د مشال خان د پلار د وکیلانو د ډلې غړي سلیم خان د چهارشنبه په ورځ مشال ریډیو ته د اوریدنې په اړه ویلي چې له وړاندې دا راپور په عدالت کې جمع دی چې پېښور جیل د دې مقدمې د اوریدنې لپاره سم نه دی. اوس د مردان خبره کیږي نو هغه له وړاندې ځای نه لري او نه د مشال خان پلار د مردان جیل کې د دې مقدمې اوریدنه غواړي.
کورټ بیا یو ډایرکشن ورکړ ډیسټریکټ جج مردان ته چې ته مردان جیل وګوره چې دا ویدر دا سوټیبل دی د ټرایل لپاره کنا. پېښور جیل چې دی نو دا د ټرایل لپاره سوټیبل نه دی. دا رپورټ آلریډي سبمټ پروینشل گورنمنٹ نو اس مردان جیل کے دن مردان جیل خود عمر کنجسٹڈ ذائقے کے نیچے آگا بم سوٹیبل نہیں اور بل دائے ام کے نیچے ایڈوکیٹ جنرل تیدا ہوئے چھ ہری پور جیل بسنگ آگے بتائیے چھ ہری پور جیل بالکل سوٹیبل دے آلریڈی مختم رپورٹ اور کلے چھ ہری پور جیل سوٹیبل دے دے پارا
د سلیم خان په وینا دوی مطمئن دي چې د دې مقدمې اوریدنه به په هریپور جیل کې کیږي ځکه چې د اقبال خان له وړاندې دا دریض دی چې په دې مقدمه کې شامل د زیاتره ملزمانو تعلق د مردان سیمې سره دی. څوک چې ډېر با اثر هم دي نو دوی هلته د امنیت خطر خطرې محسوسوي، ځکه نو هغه او کورنۍ دې ته نه دي تیار چې مردان ته د مقدمې اورېدنې لپاره راشي. کچرې پېښور های کورټ د مردان جیل په اړه فیصله ورکړي، نو دوی به بیا په سپریم کورټ کې درخواست جمع کوي. سلیم خان وایي چې د مشال خان پلار ویلي کچرې د زوی د وژنې په مقدمه کې ورته انصاف میلاو نه شو، نو هغه به سره د خپلې کورنۍ په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته په احتجاج کېني.
انصاف نه راکړي چې زه ټیکس ورکوم په دې ملک کې، او دا د دې خبرې پابند دي دا ادارې کې هغه ادلیه ده او هغه انتظامیه ده چې ما ته انصاف راکړي، او که نه راکړي نو زما دپاره بیا بله لار نشته، زه به بیا سره د خپلو بچو دم او د اسلام آباد کې چې د اقوام متحده کوم لوی دفتر دی هغې مخې ته به زه کینم، او زه به بیا ټولې دنیا ته او د پاکستان ټولو انسان دوسته ولس ته به زه اپیل کوم چې زما دپاره انصاف وغواړي.
په پېښور های کورټ کې د نهې په ورځ د مقدمې د اورېدنې پر مهال عدالت د خیبر پښتونخوا د ایډوکیټ جنرل نه هم غوښتلي چې د هری پور جیل په اړه ورته راپور ورکړي. پر دې موقع ایډوکیټ جنرل ویلي چې حکومت ته په دې هیڅ اعتراض نشته چې له مردانه دا اورېدنه بلې کومې ضلع ته ولېږل شي. چې چېرته هم د دې کیس اورېدنه کېږي نو صوبایي حکومت یې د امنیت پوره ذمهواري اخلي. د ذکر ده چې روان کال د اپریل پر 14 په عبدالعلي خان پوهنتون مردان کې د بلوګرو زده کوونکو لخوا وژل شوي مشال خان په اړه سترې محکمې یا سپریم کورټ هم نوټس اخیستی و، چې وروسته یې ګډې پلټنیزې ډلې خپل راپور کې ویلي چې د مشال خان په اړه مذهب د سپکاوی کوم ثبوتونه ورته پلاس.
د محمد عمران رپورٹ موریدل اوس هم اسرار العالم مومند درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي، ځکه چې لسمه بجې شوی.
د پاکستان د پوز مشر په پاکستان چین اقتصادي راهداري پر ډاګه د بحث کولو غوښتنه کړې. د پوز مطبوعاتي څانګې تر مخه جنرال کمر جاوید باجوا پرون په پینډې کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په اړه یو سیمینار ته ویل په کار ده چې د اقتصادي کاریډور په ټولو اړخونو ښکاره بحث وشي. د جمعیت العلماء اسلام او فید علی مشر وایي د پاناما اسناد مقدمې هدف یو منتخب وزیر اعظم له واکه لری کول دي. مولانا فضل الرحمن پرون په پیښور کې د یوې غونډې پر مهال ویل چې د پاناما اسناد پر بنیاد د روان کړکیج مقصد د درغلو مخه نیول نه، بلکې د یو منتخب جمهوري حکومت غیر مستحکم کول او خفیا ایجنډا ښکاري. که څه هم مولانا فضل الرحمن ونه ویل چې خفیا قوتونه څوک دي، خو دا په داسې حال کې دا چې د پاناما کیس په لړ کې د ګډې پلټنیزې ډلې راپور سره راتلو وروسته اپوزیشن ګوندونه وایي چې په رپورټ کې وزیر اعظم او کورنۍ قصوروار ګرځول شوی او باید استعفا ورکړي. د خبر پښتونخوا پولیس ادعا کوي چې د روان کال لومړی شپږو میاشتې په 13 کلونو کې تر ټولو پر امنه وخت وو. د خبر پښتونخوا له دفتره پرون جاري شوی شمیرې ښایي چې د روان کال له جنوري څخه د جون میاشتې تر پای پورې د تیر وختونو پرتله د ترګري په پیښو کې 83% کمی راغلی. د افغانستان د جوزجان پخوانی والی احمد اشچی چې جنرال دوستم یې د ځان په جنسي زورونه تورن کړي وایي د محکمې په بل غونډه کې به دوستم هم حاضر شي. احمد اشچی مشال ډوڅول چې کله د کابل د دوهمې حوزې په ابتدایي محکمې کې قضیه څېړل کېده نه پکې دوستم وو نه هم د هغه کوم استازی وو. او د امریکا ولسمشر وایي هغه نو خبر چې د تر ټولو مشر زوی د صدرتي کمپاین دوران له روسي وکیل سره ملاقات کوي، خو نوموړی وایي هغه دغه متنازع کار لپاره خپل زوی قصوروار نه ګڼي.
د خبرونو لنډیز اسرار العالم مومند وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته رفت انجم کتنه کوي.
جنگ ولس پاڼه په خپل دعوی کې لیکي چې د جون میاشتې په شروع کې شپږ خلیجي ملکونو په قطر د وسلوالو ډلو په مرستو کولو تور لګولې وو او ورسره تعلقات ختم کړي وو، خو قطر دا تورونه رد کړي وو. د دې تورونو په نتیجه کې په سیمه کې شخړې او سیاسي بې ثباتي پیدا شوه چې کومه د اسلامي ملکونو د اتفاق لپاره یو خطر ده. ادارې وایي چې د ټول صورتحال په شامنځر کې د امریکي خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن د قطر او نورو عرب ملکونو په دوره دی چې د عرب ریاستونو ترمنځ جاري سیاسي او سفارتي بحران ختم کړي. ادارې په وینا چې د قطر په دوره کې د قطر لخوا د ترهګرۍ مخنیوي هلې ځلې نورو تیزولو لپاره یو معاهده لاسلیک کړی شوه. دا معاهده د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې خپل اهلیت ثابتولو او د خلیجي ملکونو لخوا د ترهګرۍ لپاره د فنډنګ مسلو متعلق ده. ادارې زیاتوي چې د قطر وزیر خارجه ویلي دي چې د دې معاهدې د روان خلیجي سفارتي او سیاسي بحران سره هیڅ تعلق نشته. ادارې لیکي چې د دواړو ملکونو ترمنځ د ترهګرۍ ختمولو لپاره کېدونکې لوزنامه د خوشحالۍ وړ ده. دا په راتلونکو وختونو کې د نړۍ د امن لپاره یو زیری ثابتېدای شي. ادارې اخر کې وایي چې متحده عرب امارات، پاکستان او د نورو اسلامي ملکونو هیله او کوشش دی چې د قطر او خلیجي ملکونو ترمنځ شخړې ختم کړي. ټول اسلامي هیوادونو ته به په ګډه سره خپل منځي اختلافات ختمول پکار وي او یو ځای کېدل پکار دي چې دا شان د اسلام مخالف قوتونه په خپل مقصد کې کامیاب نشي. آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په ملک کې د پشکال بارانونو شروع کېدو سره سم نقصان هم شروع شوی او تر دې دمه په مختلفو پیښو کې شپږ کسان مړه شوي او یو شمېر زخمیان شوي دي. د تیز بارانو له وجې ډېر ځایونو کې د یو شمېر کورونو چتونه هم راپرېوتې دي. اداریه وایي چې د موسمیاتو د محکمې په وینا د پشکال بارانونه به نور هم کېږي. د خیبر پختونخوا مانسیرې ناران سړک هم د کمرو راپرېوتو له وجې د ګاډو تګ راتګ لپاره بند کړی شوی دی. د قدرتي آفتونو انتظام صوبایي ادارې پی ڈی ایم اے تر مخه هریپور سیمه کې یو ګاډی د باران د اوبو له وجې دریاب کې پرېوتې دی. ادارې په وینا چې په خیبر پختونخوا کې د پشکال بارانونو نه وړاندې د هر قسمه صورتحال مخنیوي لپاره منصوبه بندي کېږي، خو په ماضي کې د دې منصوبه بندۍ باوجود مثالی امداد هلې ځلې نه دي شوي. ظاهریه زیاتوي چې پېښور او نورو لوی ښارونو کې د اوبو لارې خلاصول، د بجلی لوډ شیډنګ او تعمیراتي قانون له وجې ولس د مشکل سره مخ وي. د پېښور په شمول نورو ښارونو کې د اوبو نکاسي نظام خراب دی. ځای په ځای د پلاسټک لفافو او نور ګند د اوبو مخه بند کړي وي. ادارې خیر کې وایي چې خبر داوي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی مرستې کوونکي او د ایمرجنسي ادارو ذمهوار چارواکو ته د ګډې منصوبې جوړولو امر وکړي او په وخت ورته پیسې مختص کړي، او دا خبره د یقیني کړي چې ټولې ادارې د ولس مدد او مرستو لپاره خپلې هلې ځلې ذمهوار سره ترسره کړي.
فائنانشل ٹائمز لیکي د پاکستان په وزیر اعظم د درغلي د ریپورټون وروسته د استعفا ورکولو لپاره فشار زیات شوی. بلخو نیشنل انټرست مجله لیکي امریکا او نړیوال غواړي د افغانستان په اړه ستراتیژیک خپلو تیروتنو ته بیا کتنه وکړي. د دواړو لیکنو مهمه برخه له فرخنده اسد اورو.
فائنانشل ټایمز لیکي د پاکستان وزیر اعظم دا وخت درغلی او د تورونو سره مخ دی په هغه تور دی چې خپل جایداد یې د دغه هیواد د ټیکس ادارو نه پټ ساتلی دی او په بهر ملکونو کې شتمنۍ دي. د پاناما لیکس په نوم د دغه پلټنو وروستو که څه هم دغه کیس د پاکستان سپریم کورټ کې روان دی، خو په هیواد کې د ځینو مخالفو سیاسي ګوندونو لخوا د میانواز شریف نه د مستعفي کېدو غوښتنه شوې ده. په ټولنیزو رسنیو هم خلک د وزیر اعظم نه د مستعفي کېدو غوښتنه کوي، خو د هغه مسلم لیگ نون مشرانو ویلی دی دوی د پلټنو د ګډې کمیټې جی آی ټی د راپور نه مطمئنه نه دی، او دا چې وزیر اعظم به استعفا ورنکړي بلکې دوی به د جی آی ټی د راپور خلاف په عدالت کې اعتراض جمع کوي. دغه راپور چې د تیر ګل پورس په سپریم کورټ کې جمع کړل شو لا هم په ډاګه شوی نه دی، خو د پاکستان د ډان ورځپاڼې تر مخه چې پکې د نواز شریف د هغه د کورنۍ او د مالیه وزیر اسحاق ډار د شتمنیو ذکر شوی دی. دغه راپور وایي چې وزیر اعظم قصدن خپلې شتمنۍ د پاکستانی چارواکو نه پټې ساتلې دي چې دا شان څوک ترې پوښتنې ونه کړي چې څنګه یې دغه دولت وګټو. راپور دا هم وایي نواز شریف د 1992 نه تر 1993 پورې چې کله هغه وزیر اعظم وو شتمنۍ یې د 8.33 میلیون روپو نه څه باندې 8.5 میلیون روپو ته رسېدلې دي. بلخوا نیشنل انټرست مجله لیکي په افغانستان کې د 13 کالو راهیسې نړیوال عسکر د وسلوالو ډلو خلاف په جګړه بوختي، او اوس چې کله امریکا د افغانستان په اړه خپلې ستراتیژۍ ته بیا کتنه کوي نو دې خبرې ته خاص پام کوي چې دغه هیواد یو ځل بیا د وسلوالو ډلو لپاره یو محفوظ ځای جوړ نشي. په دغه هیواد کې وسلوالو یو ځل بیا په ځینو سیمو کنټرول ترلاسه کړی، او امریکا غواړي چې زیات پام د وسلوالو ډلو د ختمولو اړخ ته وکړي، او ځکه هم په افغانستان کې د نړیوالو عسکرو په شمیره کې زیاتوالی راولي. امریکا دا هم غواړي چې افغان امنیتي عسکرو ته روزنه ورکړي چې دا شان دوی د دغه جګړې مشري وکړي او د خپل هیواد امنیت پر ځای او خوندي وساتي. په دغه هیواد کې د 3 نه تر 5 زرو پورې د امریکایي عسکرو د زیاتېدو سره به د هیواد امنیتي مسلو ته خاص پام وکړل شي. مجله لیکي باید په هغو ټولو غلطیو او مسلو هم خبرې وشي چې په دغه هیواد کې امنیت او د افغان ولس عادي ژوند ته خطر پېښ کړی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سعودي عربه کویت ته تللی دی. ریکس ټیلرسن تر دې مخکې له څو اونۍ راهیسې له واشنګټن څخه د قطر او د فارس خلیج د نورو عربي هیوادونو د اړیکو د بیرته عادي کېدو هڅې کولې. ټیلرسن اوس د ستونزې د هواري لپاره د سیمې د هیواد له چارواکو سره ګوري. یو شمېر عربي هیوادو قطر د ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړی او بندیزونه یې پرې لګولي دي. کویت هم د امریکا په څیر د دغو هیوادونو ترمنځ د روغې جوړې هڅې کوي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سعودي عربستان او د خلیج د دریو نورو عربي هیوادو سفر پای ته ورساوه. ټیلرسن د دې سفر پر مهال هڅه وکړه چې د سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو، بحرین او قطر لانجه هواره شي. له نږدې یوې میاشتې راهیسې دغو هیوادو له قطر سره پولې تړلی دي او د هوا له لارې یې هم بندیز پرې لګولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د منځګړیتوب له هڅو سره سره داسې راپورونه نه دي خپاره شوي چې په دې لانجه کې د پرمختګ خبر ورکړي. ټیلرسن د چهارشنبې په ورځ له جدې څخه کویت ته ولاړ. کویت هغه هیواد دی چې هڅه کوي د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین، مصر او قطر ترمنځ منځګړیتوب وکړي. دغو نورو عربي هیوادو قطر تورن کړی دی چې له افراطي مسلمانانو سره مرستې کوي او د دوی له سیال ایران سره ژورې اړیکې لري. څلورو عربي او یو شمېر نورو هیوادو له قطر سره ډیپلوماتیک روابط قطع کړي دي او له دوحې څخه یې دیارلس غوښتنې کړي دي. که چېرته عمل پرې وکړي روابط به بیرته ورسره عادي کړي. په دغو غوښتنو کې د الجزیرې تلویزیون بندېدل، له اسلامي ډلو سره لکه اخوان المسلمین سره د اړیکو قطع کېدل، له ایران سره د قطر د اړیکو کمیدل او له قطر څخه د ترکی پوځیانو د اړې ایستل شامل دي. قطر تر اوسه د دغو نورو هیوادو غوښتنې رد کړي دي. قطر وای چې دغه هیوادونه غواړي د دوحې او لویدیز روابط خراب کړي. دغه څلور سره هیوادونه او قطر چې پکې د امریکا د متحدانو ستره پوځي اډه ده د واشنگتن نږدې متحدان دي. د جدې په شار کې ټیلرسن د کوربه هیواد سعودي عربستان، عربي متحد اماراتو، مصر او بحرین له بهرنیو چارو وزیرانو سره خبرې وکړې. بیا د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولی عهد محمد بن سلمان سره وشغېده. ټیلرسن د سیشن بی پورس قطر ته هم سفر وکړ او هلته له قطري چارواکو سره د تروریزم ضد هڅو په ارتباط یو تړون لاسلیک کړ. خو څلورو نورو عربي هیوادو ویلي دي چې د دې تړون سربیره د قطر په اړه د دوی اندېښنې پر خپل ځای دي.
احمد شیبرو د جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې هدفې وژنې تر پخوا ډېرې سوي او همدا لامل دی چې په ښار کې هم خلک ځان خوندي نه احساسوي. خو برخوا د امنیتي مسؤولین وایي تر نورو ولایتونو په جلال آباد ښار کې د جرمونو کچه راټیټه سوې ده. په دې اړه له سیمې زموږ خبریال شاه محمد شینواری رپورټ راکوي.
د جلال آباد په ښار کې ورستیو هدفي وژنو د دې ښار خلک اندېښمن کړي او په خبرې دوی خپل ځان خوندي نه احساسوي. دوی وایي روانه ونې په جلال آباد ښار کې پرانا ورځ دوه تنه د نصرګند وسلوالو خو وژل شول. د ښاریانو په خبره که مسولین په ښار کې دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره اقدام ونه کړي نو د ښار امنیت به هم د لورو پرتو سیمو په تیر شي.
او کومنګ ننګرهار ته وګورو دلته نامنی ورځ تر بلې زیاتېږي. لولسوالی خلکو د نامنی لامل کډه کیږي. ښار ته خو دلته هم خلک په قرار نه اوسیږي.
نوم محمد زبیر دی، د ننګرهار یو تن اوسیدونکی. د فی وژنې زیاتې شوي دي. تاسو وګورئ یو څه موده وړاندې هم یو کس وژل شوی. حکومت باید چې دی جدي پاملرنه وکړي. که حکومت چېرته پاملرنه ونه کړي نو هدفي وژنې به نورې هم ډېرې شي.
زما نوم افتخار دی او د جلال آباد ښار اوسیدونکی یم. زه نه بلکې ټول ښاریان اندېښمن کړي دي. په دې وروستیو کې یو څو ورځې مخکې د قالینو کوڅه کې دفتر مخې ته یو کس همداسې وسلوال وویشته. د ننګرهار امنیتي ځواکونه موږ دا غواړو چې د امنیت په راوستو کې جدي هڅې وکړي، که نه نورې هدفي وژنې به هم پیل شي او د لرې پرتو سیمو حال به هم د ننګرهار.
خو د ننګرهار امنیتي چارواکي بیا وایي په جلال آباد ښار کې تر پخوا د جرمونو کچه راټیټه شوې ده. د ننګرهار امنیت قوماندان پاسوال عبدالرحمن رحیمي وایي په لویه کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی.
دومره سي جرم په ننګرهار کې کم سوای ده. په هیڅ ځای کې به نه دي. ولایت او د نورو ځایو نوم به نه اخلم چې بیا نور څوک رانه خفه نه سي. په هیڅ ځای کې دومره جرم کم سوای نه ده. او که ووایم چې جرم به کاملا نه وي، محو به نابود وي، بیا نو پولیسو، امنیتی ملی و اردو هیچ ته اجازه و ضرورت نسته، خصوصا کشفی و پولیسی ادارو ته.
د خاریانو په خبره د جلال آباد په خاره و اکثره ول سوالیو کې هدفي وژنې یا د زورواکو یا هم په دې ولایت کې د فعال وسلوالو ډل لخوا کیږي. دوی وایي که په خار کې د دې هدفي وژنو مخه ونه نیول شي نو د خار د امنیتي وضعیت د خرابېدو ترڅنګ به هیڅ پانګوال په دې ولایت کې پانګونې ته زړه نه کړي.
شاه محمد شنواری د ټولنیز رسنیو پاڼه فیسبوک پلان لري چې یو شارګوټی جوړ کړي چې پکې به د اوسېدو لپاره ټولې اسانتیاوې وي. شارګوټی د امریکا په کالیفورنیا کې جوړ شو. فیسبوک د دې لپاره په 2015 کال کې مځکه اخیستې وه. عصمت سروان نور تفصیل لري.
په نړۍ کې په سلګونو میلیونه انسانان له فیسبوک کار اخلي. په فیسبوک کې یو بل ته پیغامونه شته، لیکنې، عکسونه او ویډیوګانې شریکوي او یا د نورو په اړه نظرونه لیکي. تر ټولو مهمه دا ده چې اوس ډیر خلک له دې لارې له یو بل سره پیژندګلوي پیدا کوي. فیسبوک چې یوه ستره کمپنۍ ده، اوس غواړي چې له مجازي نړۍ ووزي او حقیقي دنیا ته راشي. فیسبوک په پام کې لري چې یو شارګوټی جوړ کړي چې کورونه، یو هوټل، پلورنځای، درملتون او د فیسبوک یو دفتر ولري. دا شارګای د امریکا په کالیفورنیا کې په 65 هکتار ځمکه کې جوړیږي. فیسبوک کمپنۍ د ځمکه په 2015 میلادي کال په 400 میلیون ډالر اخیستې ده. بزنس ژورنال د وطن په قول چې د فیسبوک د دې پلان په اړه زیات معلومات لري، لیکلي چې د فیسبوک شارګي د جوړولو کار به د 2021 میلادي کال تر پایه بشپړ شي. ویل کېږي چې دغه شارګي اکثره کورونه به د فیسبوک شرکت کارکوونکو ته ورکړی شي. د فیسبوک شرکت د دغه شار د جوړولو هدف خپلو کارکوونکو ته د ټولنیزو خدماتو وړاندې کول بلل دي. فیسبوک په 2004 میلادي کال د مارک زاکربرګ او ملګرو له لوري جوړ شو او هدف یې د هارورد پوهنتون د محصلانو ترمنځ د ارتباط ټینګول و، خو وروسته ټولو نړیوالو ته چې عمرونه یې تر 14 کلونو زیات وي وړاندې شو.
د اسمت سروان رپورټ مورې جمله دې سره د دې غړي خبري برخه پای ته ورسېدل. اوسم لښمن سره سم د خدای خدمتګار تحریک په اړه د ځنګړي لړۍ یو بل پروګرام درته وړاندې کوو. د دې پروګرام جوړونکي د شاهین بونیرای د خبرونه تاسو مخکې مورېدلې ده، به دراورو.
ستلم شاوردونکو، شاهین بنیری مو د پښتنو په خاورا د عدم تشدد د نوموړ مبارزینو په اړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د پښتونخوا د تاریخي کلی زیدې د خدای خدمتګارو او د ثوابه سره د باچا خان د تړون په اړه د خدای خدمتګار تحریک د غړي نعیم خان سره خبرې کوو. د ثوابه د زیدی کلی خلکو د پښتنو په سیاسي او کلتوري تاریخ کې ډېر مهم کردار لوبولی دی. د باچا خان د ثوابه او په خاص توګه د زیدی کلی سره ډېر مینه وه او دلته به وخت په وخت د اصلاحي غونډو او جرګو مرکو لپاره راتلو. د دې کلی عبدالعزیز خان کاکا د باچا خان په لومړنۍ ملګرو کې وو. په دغه اړه نور معلومات د نعیم خان نه ورو.
د دې د ټول نه لوی غټه او خصوصي اهمیت لري نه هغه په یو حواله لري. دې کلی کې دوه تکیوسي یو ته خانان وي او یو ته پښتانه وي. په دغه موږ په مقامي ټرمینالي دي ګوته وي نو خانان او پښتانه. دې موشر یو بل سره سیاسي اختلافي دوام د غیر او برحال دا څنګه کړو په منځ کې محلو د کبیلو د غیر مطلقین دا خبرې دغه تګم داشته. بہر حال خود دزیدی زان لے یو اہمیت کے دے کنا اگر پہ دی حوالہ دے کہ دزیدی نامی گرامی خدائی خدمتگار عبدالعزیز خان دادا تکال ان سوا شپک درسم پہ عام انتخابات کی بندنی کلو تفاغی کی تکوکے ویر لیستر نامی گرامی شخصیت سازادہ عبدالکلی سازادہ سے کم کے دو رشان اکاری بانی لے اغیتا شکر سور کرو عبدالعزیز خان دادا دا شخصیتو کله د وی دی نوم راوی نو هغه سره به د خدای خدمتګار عبدالی خان بابا نوم خو مری راځي.
د زیدی خدای خدمتګار عبدالعزیز خان د سیمې یو داسې نوموړی سیاسي او ولسی شخصیت و چې د باچا خان فکر او فلسفه عملی کړي وو. په دغه لار کې د ځان او مال قربانې ورکړې دي. هغه د خپل ژوند خواوشا شل کاله د جیل د تورو تمبو شاته تیر کړی وو. نعیم خان وایي عبدالعزیز خان لومړی یو روایتي خانو، خو چې کله د باچا خان ملګری شو نو د خپل ولس او خاورې په ننګ ودرېد او د ژوند تر اخري سا په خپل دریز قائم پاتې شو.
دلیل خان بابا داسې یو تاریخ ساز شخصیت و چې هغه د کلي خان و او هغه خپله خاني دا وکړه، روکه یې کړه، ختمه یې کړه او د پښتون قوم دپاره کړه، ځان یې خراب کړ او د هغې نه پس د هغه هغه سلسله تر زامونو تر حده خو دومره مضبوطه نه وه، خو د هغه یو نسې چې د پښتون ستونزو فدرېشن د سل څانګې صدر و او هلته کې مبتې زه په سیاسي مسلو کې د پی ایس ایف په مسله کې تاریخ او بیا د سپو جنگولو د مارغان جنگولو د چرګان جنگولو دغه شوق دی ته کله بچا خان راغی او زری خان بابا هغه خپل تاریخ کې شامل کړ. نو هغه انسان چې کوم بسپه جنگ او کوم بچت جنگ او کوم دا چې مرزان دای شو کو هغه خپل پاک هغه درجه له ورکړه چې هغه په خپله کې الله تعالی دا اثر واچو چې هغه به د وسلو خبرې سره بچا سره وکړي، هغه باندې یقین چې هغه به یو خپل انفلوئنس دی واچو
بچا خان په زیدا مانې رې پنچپیر او خوشا کلیو کې ډېر ملګری لرل. په دوی کې ډېر خلک کروندګر او کسبګر وو. بچا خان دوی لډېر عزت ورکاوه او همدغه وجوه چې دوی هم خپل هر څه د تحریک نه قربان کړي وو. دا ټول خدای خدمتګار د خلکو د خدمت او خاورې د ازادۍ لپاره د عمل په میدان کې وو. نعیم خان د سیمې د خدای خدمتګار او پاړه صدا سوای
بل دا د لسان کاکا نه علاوه یو ډیر عجب سړی دغه تا چې هغه نوم شیخ نور کاکا دی. شیخ نور کاکا تصبر سره او هغه د ویزې کې لري هم په دغه خدای خدمتګارو کې شامل وو. او بل یو کاکا کاکا نوم یې اروم په خدای خدمتګارو کې شامل وو. چې جمال خان د ویزې چې د لسان کاکا پرښت کې هغه یې بن خورې کېد اغم ویری کلی په خدای خدمتګارو کې ډیر قربانۍ دی. ایون تر اخیره پوری د ایفان در مارشلا پوری د یونټ پوری او تر دې زیاله تر دې مارشلا ګانو پوری دا وخت لیو رول او کردار او قربانۍ دا وو. وی دا چې ډیر کسان دي قادر خان کا خدای خدمتګارو دا یو ډیر خدور او یو سیاسي دور او دې ته کې یقین چې سیاسي کله دی.
نعیم خان زیاتوی چې د باچا خان د ثوابې د یوسفزیو سره ډیره مینه وه. همدغه وجوه چې کله یې د پښتنو د خیر ښېګڼې لپاره پښتون ټرست جوړ کړ نو ثوابې له پکې هم برخه ورکړه. نعیم خان وایي په ډیرو موقعو داسې شوي دي چې کله هم باچا خان د جیل نه خوشې شوی دی نو د خپلو ملګرو د حال احوال معلومولو لپاره نیغ ثوابې ته رسېدلی دی.
باچا خان ته له جلال آباد څخه څنګه غیلې مخکې پښتون ټرست وکړو زبا اغي يوم ممبر شپک ته تان زاوي کې بلندر مومن ناني ګرامي شاعر او ادیب او جان پروفیسر جان زین نیازو پاري کې میر دي نشا بچاو اپاري کې عبد ارباب غفار او د تاکال او یو په زوما یو د مردان کس ده د هغه ترست دغه ممبرانو ولا انکو ما وخت کې ادار هر څه نه اعتماد ما وو خو بیا کاوه ته یو زوی نو مال د زمیدارې ټول نگرانی مال په اوله کې و چې دې خخه دې او زمونږ دلته راخلي چې دې دې په مکو کړې کی خپل راغې نه دې خصمانه کې سارا لاشي خو ولاړ و نه چلی دو او بار داګه سبدونه خبر هر څه ماسره کړی او کله چې جواهر لاندې کې راکو نو دا هغه یو تاریخي دغه ماسره سې چې نه دی ولا نه جو بابا د مانیره هغه دې شو کړې او هغه تصویر ما سره اوس هم چې دې غلطه کې شاته پراتري پرې کاټ کړه سره پراتري دي یو ایرلان نه جو بابا او وسره ډاکټر خان سی وو چې دې والو په مس کې نه دی غلطه کې اعلان دې ریسیو کړې دي.
بچا خان یو رښتینی ولسی مشر وو د ولس په قوت باور لره. نعیم خان وایي چې کله به هم دا غوي کلی تراتلو نو څوک به نه خبرول. هغه په دې باور نه لرلو چې خلک د خپل کارونه پرېږدي او د هغه هر کلی ته ودرېږي. نعیم خان موږ سره د خپل یادو یوه کیسه شریکوي. نعیم خان په دغه اړه نور وایي چې باچا خان د ټولنې د بې برخې او بې وسه طبقې ملګری و. غوښتل چې د تعلیم او عدم تشدد د لارې د خپل اولس حقونه وګټي. د نعیم خان په وینا د یو اوږد او ستونزمن مزل و، خو د باچا خان او دغه د ملګرو د حوصله او عقیدې پر وړاندې دغه ټول ستونزې اسانې وې.
یہ پسماندہ سب کو سر راگنے لے جو چھ تنظیم جو کھڑے لے پہ ہر کلی تنظیم جو کھڑے لے ہم دختل جو تنظیم مشر متبرہ دے مکرہ دے سمن خواہن دے اور ابو خواہن نے جو کھڑے غریب مخلوق جو کھڑے غریب کا فدر جو کھڑے غریب لے چھتا با احساس ور کے چھتا زمانہ پی عزت کے سکم نے میں یقیناً دارے تر خان پہ بیا غریب کی جو ناخت سر شندی خان بے دورت شندی وہ غریب وہ سر شندی دادا وہ دیر لے گریٹنس ہو کہ بادشاہ خان دے خلکو تھا دا احساس ور کو بادشاہ خان اول امن پخپل کر دے روس سے منگرو کرے دے بادشاہ خان عملی انسان ہو دیکھے عملی منگری پیدا کرے دی.
نعیم خان د افغانستان د سور انقلاب خبره کوي او وایي چې کله د تشدد لاره ونیول شي نو انجام نور تشدد او بېقراری وي. هغه وایي چې د افغانستان د سور انقلاب په ورځو کې هغه د باچا خان ملاقات له اوتمانځو ته لاړو. د باچا خان د دغه انقلاب په اړه څه فکر و د نعیم خان نه اورو.
کله چې د سور انقلاب راغی دا غوښتنې په ځلانه په دیار کې سم راځي ځلانه مو سړي چې باچا خان سره لم حبې چې لاړم نو احمد کا کال ته کیو باچا خان بنو خبر مبرو کړې ما څنګه چې باچا خان خپه دي نو ما ته باچا خان اولی خپه دي په باچا خان باندې یو ټینشن دی ما څنګه دي محمد کرے کہہ رہا ہے بادشاہ خان تو یہ کہ بادشاہ خان انقلاب راگے اور کامیاب شو کچھ بھی سکے یہ بادشاہ خان ہوتی تھی ترقی انقلاب بھی نہ کامیاب نہ رہے نہ کچھ اور دا کچھ دے نو دا گرے تو پختنو مشرہ دا کہ بلی مشرہ دا کہ دل دے درگی کے دل دے کلزی کے دل ورا غنڈے دل سر بسلام مشورہ کے اکی دیو نکڑو انو من اللہ خان رزیم کے لئے نگت پچل کرو بیر مخلال خدما شری اغه روایت اغه کم چیرې ناغي ته ولکتل دې په خېخه د خلکارونو کو خلک سي نه وکړه او دې ما شری نه نه ګونده کې ایڈوانس لا دا داخله کړې ټولې او د امن خبرې وکي دا کوي ته وی چې نن دا څنګه دې امن په خې دا خبره نه کوي دې په فق خې باندې خبره کوي دا څنګه نو ته بس دې سره کې چې کراږي بیا ما نه راي ماخلا چې له توپک دې دې ته توپک استعمال کړه
او متفق شي چې یو کال په افغانستان کې امن وو ا د کال نه پس هغه من داسې بدندي شو چې تر ننه پورې موږ د هغې په اور کې سوځو. نو دا له باچا خان هغه د امن خبره وه که چېرې بد امنه یې او د تورې او د بم او د خلک ژوندي پاتې کېدی نو سرچل به پاتې و، هیټلر به پاتې و، مسولینی به پاتې و، علیکم خان چنګیز خان نومونه به پاتې و، نه دغه نه دي پاتې. نو د امن فلسفې ژوندی دي او د تشدد لارې چې خپلې کړې دي هغه ختم دي، هغه اوس په تاریخ کې په ښه نظر نه یادېږي.
اوریدونکو دغه وا زمونږ د نن خپرونه بل ونی بعد عدم تشدد د نور مبارزینو پاړه د معلوماتو سر رازو. تر هغه د الله پامان.